سلامونه له سهار شپږ بجې شپې زه سفیو الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاصتویم پیل په خبرونو کوو.
ایران وایي راتلونکي اونۍ د افغانستان په شمول د ایکو د لسو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو کوربتوب کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی اسماعیل بقایی د دوشمې پر ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې د ایکو د اقتصادي همکاري د بهرنیو چارو وزیرانو ته اجتماع غونډه په مشهد ښار کې جوړه شي. خبر پاڼه کې هم دا ویل شوی چې د ایکو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، جکپوړي چارواکي، د سیمه ییزو سازمانو مشران او د څو اړخیزو اقتصادي بنسټونو سرمنشیان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. بقایی د ایکو سازمان د اهمیت د یادونې په ترڅ کې ویلي د دې سازمان لومړنی هدف د سیمې اقتصادي پرمختګ ته وده ورکول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي په دوحه کې د څو هیوادونو له استازو سره په کتنه کې له افغانستان سره د دوامداره تعامل د امکاناتو په اړه خبرې کړي دي. حکمت خلیل کرزی پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د برېټانیا د سفیر په کوربتوب په دې کتنه کې د برېټانیا، امریکا، جرمني، ایټالیا، هالند او فنلند استازو ګډون کړی و. حکمت خلیل کرزی تر دې وړاندې په استانبول کې د یو شمېر نورو افغان سیاستوالو سره د افغانستان د وضعیت په اړه سلا مشورې کړې وې. د طالبانو د پوهنې وزیر پرون په خوست کې وویل وزارت یې تر شپږم ټولګي پورې د نوي تعلیمي نصاب کار بشپړ کړی دی. مولوي حبیب الله آغا چې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو د بهیر د کتلو لپاره خوست تللی و، د نوي او پخواني تعلیمي نصاب د توپیر په اړه وویل په نوي کې دینی برخه بډایه شوې او د تاریخ په کتابونو کې د نړیوالو شخصیتونو پر ځای د افغاني اتلانو پیژندنې ته پام زیات شوی. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و چې طالبانو په نوي نصاب کې د افغانستان د تاریخ د ځینو مشاهیرو لکه امان الله خان په اړه معلومات کړي او په نصاب کې دینی برخه دومره زیاته کړي چې د مدرسې او ښوونځي توپیر ګران شي. خو د طالبانو د پوهنې وزیر په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. د یونان ساموس ټاپو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په نتیجه کې شپږ ماشومان او دوه مېرمنې مړې شوي دي. د دې سیمې د ساحل ساتونکو په وینا د دې کښتۍ شپږ دېرش ژوندي پاتې شوي کسان په یو ډبرین ساحل کې موندل شوي، خو له دې وړاندې درې نور کسان ژغورلي وو. د دې ادارې په وینا د ژغورنې هوایي او ځمکني عملیات لا هم روان دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دې کښتۍ نور ماجر ورک دی کنه، خو چارواکو د شپږو ماشومانو او دوو ښځو جسدونه موندلي. ساموس او د ایجی سمندرګي په ختیځ کې نور ټاپوګان د هغو پناه غوښتونکو لپاره کلیدي لارې دي چې په غیر قانوني ډول له ترکیې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ځي. په دې لاره په وروستیو میاشتو کې د پناه غوښتونکو تګ ډیر شوی. یوناني چارواکي وایي د دې زیاتوالي علت په منځني ختیځ کې رواني شخړې دي. ټاکل شوی د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی نن افغانستان ته یوړل شي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه وویل دا جام به لومړی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ د پخوانیو مخکښو لوبغاړو په حضور کې نندارې ته کېښودل شي او بیا به د افغانستان د نورو تاریخي سیمو ته د نندارې لپاره ولېږدول شي. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې دا جام به د افغانستان په کومو تاریخي سیمو او ولایتو کې نندارې ته ایښودل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لار موندلې او په پلان کې ده چې دغه جام د راروان 2015 کال په فبروري کې په پاکستان کې پیل شي. که هم د هندوستان او پاکستان د خپل منځي جنجالونو له امله لا هم د چمپیونز ټرافی بشپړ مهالویش نه دی اعلان شوی، خو افغانستان به غالبا له جنوبي افریقا، استرالیا او انګلستان سره په یو ګروپ کې وي. د دې اتلولۍ جام په لومړي ځل پاکستان کې نندارې ته وړاندې شو او تر افغانستان وروسته به بنګلادیش، جنوبي افریقا، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان او هندوستان ته هم د نندارې لپاره یوړل شي. د کرکټ له ډګره بل دا چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلنو کشري لوبډلې نن د درې هیوادیزو سیالیو په پایلوبه کې مخامخ کېږي. افغانستان په دې درې اړخیزو سیالیو کې درې سیالۍ ګټلې او یوه یې بایللې. پاکستان هم درې ګټلې او یوه یې بایللې ده. اخوا د هند غوره لیګ په آی پی ایل کې د بولې پر مهال درې نور افغان لوبغاړي الله محمد غزنفر، فضل حق فاروقي او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي. عمرزی په 2.3 کروڑ هندي روپیو د پنجاب کینګز لوبډلې اخیسته. غزنفر ممبئی انډینز لوبډلې په 4.8 کروڑ هندي روپیو او فاروقي په 2 کروڑ راجستان رایلز لوبډلې اخیسته دی. همدارنګه کریم جنت هم په 15.5 لک هندي روپیو د هند په دغه آی پی ایل اکشن کې اخیستل شوی. تر دې یو ورځ وړاندې رحمان الله ګربز د کلکته نایټ رایډرز لخوا او همدارنګه نور احمد د چنای سپر کینګز لوبډلو لخوا واخیستل شو. راشد خان بیا له ګجرات سره پاتې شوی دی. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه، الته د خبرونه لوستلی شئ. د سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو شارج دافیره کارن ډیکر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي باید له خپلو خلکو سره ښې اړیکې ولري.
که طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري باید د خپل هیواد د نارینه ښځینه وو سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشروعیت چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړه پیلېږي.
پرون د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو کابل ته تللی و او هلته یې د لوړپوړو طالب چارواکو سره ولیدل. په دې اړه یوه مرکه هم لرو.
د سیمې هیوادونه او مخصوصا روسیا ډېر لیواله دی چې په افغانستان کې ثبات او امنیت راشي او په افغانستان کې هغه ډلې چې مخصوصا د روسیې منافع.
نور مسایل هم لرو، دا چې په افغانستان کې د هغو کسانو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې دوهم او درېیم وادونه یې کړي او دا چې پر ښځو یې څه تېرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو شارج دافیره کارن ډیکر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي باید له خپلو خلکو سره ښې اړیکې ولري. کارن ډیکر چې له دوحې څخه فعالیت ته دوام ورکوي، افغان نجونو ته د زده کړو او کار د شرایطو د برابرولو ژمنه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د هیواد نرو ښځو ته د تعلیم شرایط برابر کړي، ځکه چې افغانستان متخصصانو ته اړتیا لري. جزئیات د عصمت ساروان په رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافیری کارن ډیکر د دوشنبې په ورځ له خبریالانو سره په یوه مجازي ناسته کې وویل د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو له ګډون پرته هیڅ حل لار ممکنه نه ده.
د افغانستان لپاره هیڅ حل لار نشته چې په هغې کې سیمه او په ځانګړي ډول افغانان په یو یا بل ډول شامل نه وي چې له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي.
د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي ولسمشر د پالیسۍ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې باید د جنوري تر شلمې انتظار وایستل شي چې ډونالډ ټرمپ رسمن کار پیل کړي. هغې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په اشارې ټینګار وکړ چې دا ډلې یوازې په افغانستان کې فعال نه دي، بلکې د هغوی پر وړاندې مبارزه سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. میرمن ډیکر د طالبانو او متحدو ایالتونو ترمنځ د دوحې تړون ته هم اشاره وکړه او ویل چې د دغه تړون یوه ماده دا ده چې په افغانستان کې به ترهګرې ډلې حضور نه لري او د دې هیواد خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د سیاته کړه د دوحې د تړون دا برخه د پای نیټه نه لري او تر هغو پورې به دا ژمنه پر ځای وي څو چې په افغانستان کې تروریستي ډلې موجودې نه وي. د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافیری د طالبانو د نویو قوانینو په اړه اندېښنه وښود او ویل چې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د ژوند فضا محدوده شوې ده. طالبانو په تیرو درو کلونو کې نجونې له شپږم ټولګي له زده کړو محرومې کړي. عامه ځایونو لکه پارکونو او حمامونو ته د هغوی پرتګ بندیز لګولی او حتی په وروستیو کې په لوړ غږ د ښځو په خبرو بندیز اعلان کړی دی. اغلی ډیکر وویل په دې ډیره اندېښنه لري چې د افغانانو د ژوند فضا ورځ تر بلې محدوده کیږي او دا محدودیتونه نه یوازې د ښځو بلکې د نارینهو لپاره هم په زیاتېدو دي. دی په عین حال کې وویل
If the Taliban want better relations with the rest of the world,
که طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري باید د خپل هیواد د نارینه ښځینه وو سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشروعیت چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړه پیلېږي.
کرن ډیکر ټینګار وکاو چې متحده ایالاتونه د ملګرو ملتو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سره همکاري کوي تر څو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون اغېزې وارزوي. هغې د طالبانو د نویو قوانینو په اړه وویل نه پوهېږي چې دغه قوانین به څنګه پلي شي. اغلی ډیکر د زده کړو نړیوالې ورځې ته په اشاره وویل چې تمرکز به یې یقینا د ټولو افغانانو په چیرې بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم وي، ځکه چې له زده کړو پرته افغانستان به له ډاکټرانو، انجینرانو، د کمپیوټر له پروګرامرانو، محاسبانو، ښوونکو، د کرنې او برېښنا له متخصصانو او نورو څخه محروم وي او د دې معنا به دا وي چې افغانستان به له هغو متخصصانو بې برخې وي چې دا هیواد نن ورته اړتیا لري.
Education is not solely a human right.
تعلیم نه یوازې یو بشري حق دی بلکې د افغانستان د بقا لپاره حیاتي دی. له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونه د تعلیم له متخصصانو سره په دې کار کوي چې افغان زده کوونکي پر هغو ستونزو او خنډونو لاسوري شي چې ورسره مخامخ دي، لکه ټکنالوژۍ ته لاسرسی او د زده کړو لپاره د کریډیټ ترلاسه کول.
د همداراز ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغان جونو لپاره د آنلاین او د سپوږمکۍ د تلویزیون له لارې د زده کړو د شرایطو د برابرولو تر څنګ هغوی ته په نړۍ کې د کار او دندې لپاره هڅه کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا او پاکستان څخه وروسته ایران د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست حسن کاظمی قومی له دندې ګوښه کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دغه وزارت د قونسلي چارو پخوانی مرستیال علی رضا بیگدلی په کابل کې د ایران د استازولۍ د نوي مشر په توګه ټاکلی. پخوانی ډیپلوماټان او د سیاسي چارو ځینې شړونکي بیا د یو شمېر هیوادو له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو ګوښه کول د دغو هیوادونو په سیاستونو کې د طالبانو د حکومت د اغېز او رول د کمیدو په معنا بولي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
سیاسي کارپوهان او یو شمېر پخواني ډیپلوماټان د ځینو هیوادونو له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو ګوښه کول د دغو هیوادونو په سیاستونو کې د طالبانو د رول او اغېز د کمښت په معنا بولي. په وروستیو کې امریکا، پاکستان او ایران د افغانستان لپاره ټاکل شوي ځانګړي استازي له دندو ګوښه کړي دي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په دې معنی هم ده چې د دغو هیوادو په بهرنیو سیاستونو کې افغانستان اوس د هغوی په اجنډا کې لومړیتوب نه لري او ځانګړی کوم خاص برخورد او روش د افغانستان په اړه اړین نه ګڼي. د معمولو ډیپلوماتیکو او انلي اړیکو څخه به کار اخلي.
په هند کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ همایون محتاط به ویل وروستیو بدلونونو دا سخکاری چې ځینې هیوادونه له طالبانو سره له پیچلو اړیکو ستړي شوي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اصطلاح کې مو در ډیپلوماسي د نوم پالیسی فتیګ
موږ په ډیپلوماسي کې یو اصطلاح لرو چې هغه ته سیاسي خستګي وایي. له طالبانو سره د دغو هیوادونو په اړیکو کې دغه مسأله لیدل کیږي. هغه په دې معنی چې له یو رژیم سره تعامل کیږي خو په مقابل کې جواب نه ترلاسه کیږي چې بیا هیوادونه له دا ډول حالت ستړي سي. زه فکر کوم چې همدغه مسأله د ځنګړو استازو د لری کېدو یا بدلیدو اصلي علت کېدای شي.
فاکتور بیشترین سبب
د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د ګوښه کېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د طالبانو د موجوده حاکمیت له خوا نه په ایراني کتابونو ورود باندې په اصطلاح منع لګېدلې ده او نه پرېږدي. دا تمام ښیي چې د ایران حاکمیت په دې باندې باورمن دی چې د دې ډیپلوماتان په لازمه اندازه باندې مؤثر په افغانستان کې کار نه کوي او زیات د ایران رابطه د قنسولي مسایلو په رابطه باندې د هغه د چینو سفیر د قنسولي معاون مقرر کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د نومبر څلېرویشتمه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران سفارت سرپرست حسن کاظمی قومی له دندې ګوښه او علي رضا بیگدلی د سفیر په توګه وګماره. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر د میاشتې په لسمه د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی اسف دورانی له دندې ګوښه کړ او ورپسې د امریکا متحده ایالاتونو د روان میلادي کال د اکتوبر په لومړیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست له دندې ګوښه کړ. حسن کاظمی قومی د 1400 لومړی کال د قوس په میاشت کې د افغانستان لپاره د ایران د سفیر په توګه وټاکل شو او تر څنګ په افغانستان کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه هم چارې مخته وړلې. د افغانستان لپاره د ایران تازه ګمارل شوی سفیر علي رضا بیگدلی تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي چارو د مرستیال په قزاقستان کې د ایران د ډیپلوماټیک استازولۍ د استازي او په آذربایجان، قبرص او ترکیه کې د سفیر په توګه دندې ترسره کړې دي. که څه هم د نړۍ هیڅ هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی خو طالبانو تل دا ویلی چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، په داسې حال کې چې بېلابېلو بنسټونو او ګڼو هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی تل نیوکې کړې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پرون د روسیې د ملي امنیت شورا منشي په داسې حال کې کابل ته لاړ چې تر دې وړاندې د چین ځانګړي استازي د کابل او د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د روسیې د ملي امنیت شورا رئیس سرګی شویګو طالب چارواکو ته د دې د حکومت د رسمیت پیژندلو کومه ژمنه ورنه کړه، خو ویې ویل د طالبانو نوم به د روسیې د تروریستي ډلو له لیست وباسي. د افغانستان په اړه سیاسي الیزلې په داسې حال کې تر پخوا زیاتې شوې چې ځینې کتونکي په امریکا کې د حکومت د بدلېدو له کبله فکر کوي افغانستان ته به نوی پام واړول شي. تفصیل په دې اړه په دغه رپورټ کې.
د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو پرون دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیالانو او دفاع وزیر سره جلا جلا ولیدل. سره له دې چې مسکو د طالبانو حکومت لا هم په رسمیت نه پیژني او په زغرده وایي چې لا دې ته ډېر وخت پاتې دی چې په دې اړه خبرې وشي، د دواړو خو ترمنځ اړیکې په نسبي ډول نږدې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر اعلان کړی چې په دې کتن کې د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکاریو، سوداګرۍ، ترانزیت او پانګونې په څیر موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. د ملا برادر د دفتر په وینا دغه روسی مقام د ولادیمیر پوتین په لارښوونه کابل ته راغلی او په دې سفر کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی او د صدر اعظم مرستیال یې ملکیا کړی ده. ملا برادر له شویګو سره په خبرو کې وویل د دوی د حکومت بهرنی سیاست پر اقتصاد متمرکز دی او د هیواد امنیت او ثبات افغانستان د سیمې د اقتصادي همکاریو مرکز ګرځولی دی. د طالبانو له قوله شویګو په دې کتنه کې ژمنه کړې چې مسکو به طالبان له تور لیست څخه وباسي. همداراز دواړو خواوو موافقه وکړه چې د سوداګرۍ، ترانزیت او پانګونې په برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړه کړي. د روسیې د ملي امنیت شورا منشي په داسې حال کې کابل ته سفر وکړ چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په تړاو سیاسي تحرکات زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته له سفر وروسته په کابل کې له طالب چارواکو سره ولیدل. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي له بېلابېلو طالب چارواکو او همدارست د چین له استازي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانی مرستیال او د سیاسي چارو د شنون کې شاه محمود میاخیل په نظر د سیاسي هلې ځلې د افغانستان په اړه د نړۍ او سیمې د هیوادونو د اندېښنو ښکارندوی کوي.
دغه هلې ځلې د دې لپاره دي چې که یو اجماع رامنځته شي چې هم په داخل افغانستان کې، هم په سیمه کې او هم په نړۍ کې، نو دا به لار دې ته پیدا کړي چې په افغانستان کې یو مشروع او قانونمند او ولسواک حکومت رامنځته شي. البته په دې برخه کې اوس هم ډېر اختلاف تر نظر موجود دی. ټول په دې فکر دي چې د امریکا د نوې ادارې د راتګ سره د دې فرصت هم شته چې د افغانستان وضعیت تغییر وکړي او تهدیدونه هم شته.
خود طالبانو پر اساس د روسیې د ملي امنیت شورا منشي د ترانس افغان پروژې چې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ریل لارې په وسیله وصلوي ملاتړ وکړ او ویل چې روسی شرکتونه په افغانستان کې د قانونو، کرنې او ترانسپورت په برخو کې پانګونې ته لیواله دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالكبير هم له شویګو سره په کتنه کې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې په سیمه ییزو فارمټونو کې مانادار حضور ولري. هغه دا هم وویل چې د طالبانو حکومت به چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکاروي. دا هغه ژمنه ده چې طالبانو د دوحې په موافقه کې هم کړې ده او د سیمې او نړۍ هیوادونه بیا بیا له طالبانو څخه د عملي کېدو غوښتنه کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په تړاو سیاسي الیزلې زیاتې شوې. د دغو تحرکاتو دلیل څه کېدای شي؟ اسمت ساروان په دې اړه د سیاسي چارو له شنون کې او د برلین پانتون له استاد اسحاق اتمر سره مرکه کړی او لومړی ورته ویلي چې د سیمې هیوادونه په تیره بیا روسیه په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده.
د سیمې هیوادونه او مخصوصا روسیه ډېر لیواله دی چې په افغانستان کې ثبات او امنیت راشي او په افغانستان کې هغه ډلې چې مخصوصا د روسیې منافعو ته یا د افغانستان د ګاونډي هیوادونو منافعو ته په ضرر هغه حرکتونه دلته باید مهار شي د اوسني حکومت لخوا نه.
اتمر صاحب، د روسانو اصلي تشویش د افغانستان له لوري څه دی؟
د روسانو تشویش ډیری دا دی چې هغه ترهګرې ډلې لکه داعش دوی د افغانستان ځینې بهر منځنی آسیا ته یا مثلا روسیې ته یا چین ته یا ایران ته خطر متوجه نه کړي. د دوی ډیری تلاش په همدغه برخه کې دی. د دوی سفر افغانستان ته هم کیدای شي دغه تشویش یا دغه اندېښنې د افغاني لورو سره دوی مطرح کړی وي، په زمین کې که دغه ثبات په افغانستان کې موجودي یا راشي، نو دوی به لیواله چې په اقتصادي برخه کې افغانستان سره د پروژو په پلي کولو کې کومک او مرسته وکړي او افغانستان د یو اتصال نقطې په شکل باندې د مرکزي آسیا نه بیا د جنوبي آسیا پورې د انرژي د انتقال او د ترانزیت او ترانسپورت یو لویه برخه جوړه کړي.
اتمر صاحب، د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي تر سفر مخکې د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته سفر وکړ، دغه راز افغانستان ته لاړ. داسې معلومیږي چې ځینې نورې سیاسي هلې ځلې هم روانې وي. دا سیاسي فعالیتونه د افغانستان په تړاو زیات ښکاري، دلیل یې څه کېدای شي؟
د چین د استازي سفر هم پاکستان ته او د پاکستان له اندېښنې په دغه برخه کې هم کېدای شي دا په دغه تړاو باندې. د بلې خوا نه ځینې هڅې شروع شوي دي لکه چې ویل کېږي ښاغلی حشمت کرزی، البته دا هم ویل کېږي چې دوی د ښاغلي ډاکتر عبدالله او د حامد کرزی په غوښتنه دغه ماموریت پیل کړی او کوشش دا کېږي چې یو خو د افغانانو تر منځ دغسې یو تفاهم رامنځته شي کوم چې ټول افغانان په ګډه وشي کولای خپل وطن کې کار وکړي، د خپل وطن د اوسني مشکلاتو دپاره یو د حل لاره پیدا کړي. او بل خبره دا هم دی چې د دوحې څلورمه ناسته په پام کې دی او په دغه لاره کې هلې ځلې روانې دي تر څو چې اوسني نظام سره مرسته وشي چې دوی وشي کولای د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب برابر کړي. نو دغه هڅې دي چې هم د خپله د سیمې د هیوادونو د خوا نه پیل شوي دي، هم د هغو افغانانو له خوا نه کوم چې دننه او بهر د افغانستان ځینې دوی د افغانستان په مورد کې کار کوي او فکر کوي.
د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر چې افغانستان ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د رئیس سرګی شویګو د سفر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې خلک او ځوانان د یو واده توان نه لري، شته داسې خلک چې دوهم درېم څلورم ودونه هم کړي، خو دا چې د میړه د دوم واده په کولو سره د څومره ښځو هیلې زندې او ژوند یې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، د راپور کې زموږ همکار عابد سپوږمۍ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه له یو شمېر دغو ښځو سره خبرې کړي چې میړونه دوم ودونه کړي.
زما خاوند دوه ښځې وکړلي، زه مشره ښځه او ما تعلیم نه کړی، بې سواد وم، پنځمې لورګانې دي، درېمې زامن دي، ما ته بار وخت ویلي وایي ته بې سواد یې، ته بدرنګ یې، په تا مور پلار تعلیم نه دی کړی. زه دویمه ښځه کوم، بې وتی یو ملګري خپله خور ورکړه، هغه معلم وه.
بس ګوله د ننګرهار ولایت د بهسودو ولسوالۍ اوسیدونکي او د اتو ماشومانو مور ده. نوموړی وایي میړه یې دوهمه ښځه ځکه وکړه چې د تعلیم نه وکړی. بس ګوله چې اوس شاوخوا د څلوېښتو کلونو ده وایي اووه کاله مخکې یې میړه دوهم واده کړی چې له امله یې دا د ژوند ډېرو سختیو ګاللو ته.
خزی نظر نہ کہ مات ہوئی بھی تبھی سواد ہی تب ادرنگ ہمیشہ ہم دا خبر کے او بنیلا میں خپدرا نستر گو گوریو جوڑا جامہ مرتا کئی زما بچولم چھ خاص نظر نہ کے نورو بس دا بنزو سارا میڈیر تو پیر ور چیلن ور سارا کے ہم دا رنگا بس نرال جوڑا جامہ کئی نمی سی پساد خواچی تا پریدی ہم دا آوے چی تا بدرنگ تا بی سواد ہو پتاولی مورو پلار تعلیم نہ کولو زما ژوند چې دی اوس نن ورځ کې ډېر سخت دی او خو زه یوازې
دا یوازې بس ګوله نه ده چې په افغانستان کې د دې دود قرباني ده. زرګونه ښځې شته چې د دې دود له امله یې ژوند له تاوتریخوالي سره مخ دی. کلیمه په همدې ولایت کې بله ښځه ده چې د دې په خبره په دیارلس کلنۍ کې پلار داسې چاته واده کړی چې عمر یې تر دې ډېر لوړ و خو بیا یې هم دوهم واده پرې کړی دی.
زه ډېره وړه وم، دیارلس کلنه دولس کلنه وم چې واده شوم. مور مې وفات شوې وه، پلار مې هغې وختونو کې ژوندی و چې زه یې ورکړم. چې زه یې ورکړم دې خلکو له زما د مېړه عمر دومره ډېر و، هغه زما نه په عمر کې ډېر و، زه وړه وم. څو وختونو کې مې ډېر وخته پورې خو زه بیخي دغه هم نه وم، د ښځو خبره رسېدلې هم نه وم، خواښې خسره و، غټ فامیل هم و، ډېر خلکو په کور کې او کارونه به م کول. د مېړه مې را سره زندګي ښه نه وه، د خواښې خسر مې هم ښه نه وه چې د دې بچي نه کېږي. زه خو په اصل کې وړه وم، ماشومان مې نه پیدا کېدل، لږ وختونه وختونه تېرېدل. د مېړه مې زه لږ لږ را سره وضعیت ښه شو، زما هم عمر زیاتېده. خدای پاک ماشومان را کړل، یو څو ماشومان مې پیدا شو. بس یو لږ وختونه تېرېدل چې زما د خسر دغه د بل زوی و لیور مې و، هغه مړ شو. چې مړ شو د هغې ښځه پاتې شوه، ماشومان هم ورسره ډک کور را باندې راننوته. ډېر خلک و، هغوی ډېر بچي و راغلل، زما مېړه په نکاح بس موږ سره اوسېدل. جنګونه او جګړې شوې په کور کې، بیا چې دا بله ښځه راغله هم په کور کې وضعیت ښه نه و. جنګونه به یې راسره کول هر وخت. بس هغې له به نظر کوم، هله به نظر نه کوو، ځکه چې زه بې مور بې پلار وم، څوک مې نه و چې پوښتنه یې ته کړې وه.
د نوموړې په خبره موده وروسته یې په کورنیو جګړو کې مېړه مړ شو او بیا یې لیوره تا ځان ته په زوره او جبر نکاح کړی. کلیمه اته ماشومان لري چې پنځه یې د لومړي خاوند څخه دي او درې له دوهمه. نوموړې وایي دا او ماشومان یې بې سرپرسته او له سختو حالاتو سره مخ دي. خدا یوازې هغه ښځې نه دي چې دوهم واده یا بند پرې راغلي، هغه ښځې چې د دوهمې ښځې په صفت د لوړ ولور یا د ورور په بدل او یا هم د خپل پلار د پورونو د پرې کولو په بدل کې یو کور ته ودیږي هم له دې تاوتریخوالي سره مخ کیږي. عائشه بیا هغه مېرمن ده چې د دوهمې ښځې په صفت واده شوې. نوموړې وایي چې پلار یې د ډېرو پیسو په بدل کې داسې کس ته ورکړی چې وار د مخه واده شوی و.
زما خاوند چې دا دوه ښځې وکړله، دویمې زه یمه. علت یې دا و چې یو وخت کې اقتصاد یې ډېر زیات ضعیف و، غریب و، نو لومړنۍ ښځې ورسره په ډېر سختۍ کې ژوند تېر کړله. ډېر غریبیان یې هغه سره تېر شو، د وخت په تېرېدو سره اقتصاد یې ښه شو. خو ما پسې راغله، نو پلار هم د پیسې شوقي و، د ډېر پیسو په مقابل کې زه ورته ورکړلم په بنه باندې. نو یو ډېر کم وخت لپاره زما ژوند ښه و، ښه تېرېده. بیا د نوي وضعیت سره نو کارونه بیرته خراب شو، د هغه اقتصادي وضعیت هم مخ په خرابېدو. نو اوس هغه نه شي کولی چې د هغه ماشومان هم زیات دي زما، نو دوه کورنۍ ساتنه ورته ډېر زیات سخت شوي دي.
له دې حالت سره د افغانستان په هره برخه کې ښځې مخ دي او خلکو بل واده د یو دود په شکل منلی او هیچا یې تر اوسه پر وړاندې غږ نه دی پورته کړی. خو په دې وروستیو کې هنرمندې آسیې مهرابي د بنې فریاد په نوم یوه سندره بللې چې ښکاره پکې د یوې ښځې احساسات بیان شوي چې څه پرې تېرېږي کله چې د خپل د ژوند د ملګري د دوهم واده غږ پرې وشي. د دې سندرې شعر د اغلې پروین ملال دی.
شانی او اوبرا کی دس پورمی لچینو جامی می جوڑی د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان دستور ګتور می بی د یو زروش پو لاست باهو د هالی شور د ګنګرو ته جنتی سندر